افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوې چې د مخکښو شوزو پروګرام ته ځانګړې ستوې ده. مخکې تر دې چې ملالۍ بشیر استودیو ته راسي او د خبرونه پیل کړي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دوحه کې د قطر د صدر اعظم لمرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السنی سره وکتل. په دې اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلي چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو ټکو خبرې وسوي چې دواړه خواوې لانی دی ورباندې سلاسوي. دواړو لوري ژمنه کړې چې د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي چې د هوایي ډګرونو فعالېدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړې چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار پاتې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې نن راغلي چې په تورخم او نورو سیمو کې ایسار افغانان د اپریل تر 9 د تذکرې په وسیله افغانستان ته سفر کولی سي. د راپورونو پر اساس دمګړې په پاکستان کې ګڼ افغانان ایسار پاتې دي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د دوی د ستنېدو مخه نیسي. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. د غیدارې پرون په خپل ټوئیټر حساب کې لیکلي، په افغانستان کې 95% وګړي کافي خوړه نه لري. د ملګری ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې ده چې افغانان باید هیر نه کړای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. روټرز خبری اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه وکړه. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی، لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډېر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي چې د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنگي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې د مخکښو شوزو اونیز پروګرام خپریږي.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزې خبريږي. زملالی بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چار میر احمد صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې لداس شزو سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون او د کابل پولی تخنیک پوهنتون ته خبر ورکړی چې شنبه، دوشنبه او د چهارشنبه په ورځو به نجونې او د یکشنبه، سه شنبه او پنج شنبه په ورځو به هلکان د سهار له 5 او 15 دقیقو څخه تر 2 بجو د غرمې تر ډوډۍ وروسته او لمانځه لپاره د یو ساعت تمې سره درسونو ته حاضریږي. لدی او ورته نورو اعلانونو سره محصلین په ځانګړې توګه شدینه محصلینی لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په کابل کې د پوهنتون استاد اغلی څنګلمر، محصله اغلی زرمینه دولتزی او محصله اغلی دیوا سادات خبري کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ لملمنو څخه پښتني وکړي یا هم لمر سره خپل نظر شریک کړي، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړی او لمر سره خپل نظرونه شریک کړی. د تلیفون شمیره دا دی 00420221120501. موږ د واتس اپ شمیره هم لرو، تاسو کولای شئ چې پر واتس اپ باندې لمر سره خپل نظر شریک کړی، په ژغیزه او یا هم په لیکلې بڼه باندې خپل پیغامونه موږ ته د واتس اپ لارې پریږدئ چې زه به یې په همدې خبرونه کې شریک کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. اوریدونکو موږ د سکایپ پته هم لرو، تاسو کولای شئ چې پر سکایپ باندې هم موږ ته خپل ژغیز او پلیکلې بڼه باندې پیغامونه پریږدئ او زه به په دې خبرونه کې تاسو ته واورم. د سکایپ پته د ازادي .radio اوس هم د موضوع په اړه باندې خبرې پیلو. زموږ د خپرونې لومړی میلمنه اغلې څانګل مر له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مننه څانګه صاحب چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
له تاسو څخه هم مننه. لومړی زه هم خپل سلامونه ونې کې هیلې تاسو ته او درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم او خوشحاله یم چې د نن ورځې په پروګرام کې ګډون کوم.
سلامت اوسی اغلی څنګه که تاسو په لومړي سر کې موږ ته د دغه تغیراتو په اړه باندې معلومات راکړئ چې تاسو ته څنګه خبر درکړل سو چې د نجونو او د الکانو درس ورځې به اوس له دې وروسته تغییر کوي.
او لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات درکړل شوي دي بالکل دا دقیق ده چې د نجونو او د الکانو درسي پیمونه یا هم ورځې بیل شوي دي. مثلا جوست ورځې به نجونه راځي پوهنتون ته او تاق ورځې به هلکان راځي. او دا خبر طبعا چې موږ ته د ریاست د پوهنتون څخه راکړل شوی دی د مکتوب په ذریعه او اوس هم درسونه شروع شوي دي او مطابق د همدې مکتوب الکان او نجونې بیل بیل ورځې کې خپل درسونه ته راځي.
اغلی څنګه که تاسو په دې اړه باندې موږ ته ووایاست چې مخکې د پوهنتون دغه د ورځو او د درس تنظیم څه ډول و؟ هغه اوریدونکي چې پوهنتون ته نه دي تللي یا د دغه سیستم سره بلد نه دي د هغوی د معلوماتو دپاره مهرباني.
فکر کوم ستاسو منظور جمهوریت وخت کې و همداسې ده؟
بله. و او تر هغه وروسته هم چې کله پوهنتونونه خلاص ول پرانستل سول دا سیستم څه ډول و؟
سیستم نارمل لکه په نورو هیوادونو کې دي همداسې یو نارمل سیستم و. انجونه او الکان یو ځای درسونه ته راتلل. ورځې بیل نه وي، تایمونه هم بیل نه و او دوی یو ځای په درسونو ته ادامه ورکول او دوی درسونه یو ځای و. بیا وروسته له ماسپښینه به مثلا دوی خپلو کتابتون ته چا به چې درسونه درلودل کتابتون ته به تلل یا کورنۍ دندې هغه به یې ترسره کولې یا به کمپیوټر لاب ته تلل یا به مثلا په لابراتوار کې به چې کوم اړین کارونه ول چې دوی به باید زده کړي وای نو لابراتوار ته به مخه کوله. لیکن اوس داسې نه ده. اوس الکان په لومړي سر کې یعنې په اولو درېو هفتو کې چې کله پوهنتون شروع شه یعنی وروسته له جمهوریت څخه لومړی د نجونو او الکانو تایمونه بیل شول. مثلا د سهار لخوا نجونه شولې او ماسپښین لخوا هم الکان. اما په نوي سمستر کې یعنی اوس دا نوي کال چې شروع شو اوس مکمل ورځې هم بیل شوې. یعنی نجونه باید په جوست ورځې کې راشي او الکان په تاخ ورځې کې.
مننه. او طالبانو تاسو ته څه وویل چې ولې دغه پریکړه کړې ده چې د ښځو د ښځینه محصلینو او د نارینه محصلینو لپاره باید ورځې جلا سي؟
او دا خو واضح ده. او د لومړۍ ورځو رئیس دوی هم دا خبره کړې ده او په رسنیو کې او ټول خبر دي. او زه به بیا هم تکرار وایم، د دوی موخه همدا ده چې لکه څنګه چې ویل کېږي چې اسلامي نظام ده او اسلامي نظام کې او اسلام اصولو مطابق دوی وایي چې باید نجونه او نارینه صنفونه سره جلا سي او مکس درسونه باید ونه اوسي. ځکه چې مکس درسونه یعنی هلکانو او نجونو مکس والی دا د اسلام او د شریعت خلاف دی. نو د دې لحاظه دوی صنفونه او بالاخره تایمونه او ورځې بیل کړي.
استاد تاسو دلته په کابل کې د یو استاد په توګه باندې ډیر کلونه کار کړی دی، ستاسو په نظر آیا مخکې کوم یعنی کوم مشکل یې درلود دغه نظام یا د سیستم د تدریسي نظام چې باید تغیر شوی وای؟ ستاسو په نظر آیا هماغه سیستم سم نه و؟ څه مشکل یې درلود او ولې باید غیر اسلامي وبلل سي؟
هو هر نظام خپل ځان ته حکمونه لري. او څنګه چې تاسو زما نظر وغوښته او یا زما د تجربې په اساس، زه د خپلې تجربې په اساس ویلی شم چې د هغه ورځې نه چې ما د استادۍ دنده په غاړه اخیستې ده که صنفونه مکس هم و څه مشکل موږ نه ولیدلې. نو هماغه ټول اسلامي ټولنه و الحمدلله کوم مشکل ایجاد شوی نه و. د هر لحاظه درسونه سم نارمل پر مخ تلل. خو اوس هم که څه هم صنفونه بیل شوي دي اثر له ځینو ستونزو اوس هم انشاءالله چې داسې ځانګړې ستونزه به نه وي چې د دې سبب شي تر څو د تحصیل مخه ونیول شي.
استاد څنګه کېدای سي چې طالبانو ته دغه قناعت ورکړل سي چې په پوهنتونونو او مکتبونو کې په افغانستان کې یعنی کوم اخلاقی بدینه و روانه مخکې هم خلک یوازې خپل اولادونه د دغه د پاره لیږي چې هلته درس ووایي او خپل راتلونکي او د هیواد راتلونکي روښانه کړي. د کوم اخلاقي بدې لپاره نه تلل خلک په خوا هم او اوس هم شاید دا کار ونه کړي. څنګه کېدلای سي چې طالبان پر دا خبره باندې قانع سي او دوی په دا خبره باندې وپوهیږي چې په افغانستان کې چې کوم سیستم روان و هغه د اسلام مطابق و او خلک په خوا هم مسلمانان و؟
خب دلته قناعت ورکول یا نه ورکول دا به بیل موضوعی کله کله ځینې موضوعات تو کې قناعت ورکول ستونزمنه ده. خو لکه څنګه چې ویل شوي دي دوی یعنې وایي چې موږ دا نه وایو چې بد اخلاقي روانه ده، خو نظر موږ غواړو اوس شریعت په سمه توګه عملي کړو، نو نظر دې ته باید نجونې او هلکان بیل شي.
مننه ډیره استاد، تاسو لمر سره د تلیفون پر لیکه پات سی زبر تاسو سره خبرې کوم. از موږ د خبرونې دوهمه ملمنه اغلی زرمینه دولت سی لمر سره وصل سوی د تلیفون لاري. زرمینه جانې مننه چې لمر سره خبرې کوي.
السلام علیکم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته، مو ان شاء الله ستاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او مننه له دعوته مو.
سلامت اوسئ زرمینه جانې، که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړو چې وروسته له هغه چې تاسو ته خبر درکړل سو چې تاسو به درې ورځې په هفته کې کولای سئ چې پوهنتون ته لاړ سئ، تاسو دغه اقدام ته یا دغه پریکړې ته په څه نظر ګورئ؟ آیا دغه پریکړه د نجونو محصلینو په ژوند کې په هغه ورځنی تدریس کې مشکلات یا ستونزې ډېروي ستاسو په نظر؟
ډېر زیاته مننه. او زه په دې اړه باید دا ووایم چې واقعا کله چې ما دا خبر مې واورېد چې جنکۍ او هلکان دواړه په هفتو کې د تګ ورځې تقسیم شوي دي، دا واقعا اول راته ډېر زیات جالبه وو. وروسته کله مې چې فکر وکړو درته ستونزمن ښکاره سو، ځکه که امارت اسلامي که د یوې خوا نه ځینو جنکیانو ته دا شاید خاص واوسي چې په یو ټایم کې د هلکانو سره لاړ نه سي، اسانتیاوې برابر کړې وي، خو اما مشکلات ډېر زیات مخته راوستي دي. مثلا دا درې ورځې کلاړ سي هلکان وي که جنکۍ وي، دا د دوه ورځو فشار په ورځ راوستل چې درس د دوه ورځو درس په ورځ کې ویل سي، دا ډېر زیات مشکلات رامنځته کوي. او واقعا دا مشکل ده چې په ورځ کې دا ټول فشار په محصل باندې راوستل سي.
ش ستاسو په نظر باندې که تاسو یو دانه یا دوه دانه ستونزې یاد کړئ چې دغه ستونزې رامنځته کیږي او وروسته له هغه چې دغه تغییرات راسي؟
بله، اول خو ما وویل چې په یو محصل باندې د درس فشار ډېرېږي، لکه مخکې چې څلور ساعته درس ویل کېده، مثلا نیمه ورځ وه، د اتو نه تر دولسو یا تر یوې بجې پورې چې کوم درس و، هغه اوس یو محصل مجبور کېږي چې د اتو نه تر مازدیګر د څلور بجو پورې کې درس ویایي. دا هم ذهني فشار راوړي په یو محصل باندې، او بالاخره محصل مې انسان د انرژي مصرفېږي، نسي کولی چې دا ټول درس په ورځ واخلي. واقعا دا مشکلات شته.
ش یو ستونزه چې موږ تاورې دونکو یاد کړې د دغه د چې د دوی په نظر ډیری محصلین کار کوي او د خپل کورنۍ سره مرسته کوي د دندو لپاره، دوی په ونه کړی چې خپل دند ته هم ورسیږي، ځکه چې ټول ورځ باید بیا په پوهنتون کې تیر کړي د زده کړو لپاره. تاسو په نظر دغه څومره ستونزه کېدلای شي د هغو محصلینو لپاره چې کار هم کوي؟
بالکل محترم، دا هم یو لویه ستونزه ده، ځکه چې داسې محصلین همسته په پوهنتون کې چې هغه فیس هم ورکوي او د خپل کور مسؤلیت هم لري. زه داسې خپل دوستانو پیژنم چې خپل دوستان مې دي، موږ هم صنفیان چې کوم مخکې وو هلکان، دا ټول دا ستونزه دوی ته پېښ شوې ده، او وایي چې موږ څرنګه وکړو، هم درس وسره مخته ده، هم باید موږ وظیفې ته لاړ سو، او حال دا چې اوس باید ټوله ورځ کار پوهنتون ته نه راسو درس دپاره، موږ شاید خپلې وظیفې له لاسه ورکړو. او شرایط اوس داسې دي چې یو محصل نسي کولی چې خپله وظیفه پرېږدي، ځکه چې هغه محصول ده او مجبور ده چې خپل فامیل ته نفقه پیدا کړي. نو شاید ممکن زه دغسې پېښو سره هم موږ تاسو برابر شو چې محصل خپل درس پرېږدي او خپل وظیفې ته ترجیح ورکړي، چې دا ډېر زیات یو نقصان ده تعلیمي بهیر ته او محصلینو ته.
بلی ډیره مننه زرمینه جان، زه بیرته تاسو ته راځم. لمر سره د ټلیفون پر لار پاتاسي اوریدونکو، زموږ د خبرونې درېمه ملمنه اغلی ډیوه سادات هم لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده، چې دا هم یو محصول ده. ډیوه جان مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډیره مننه، سلامونه نیکی هیله تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. هیله من دیم چې روغ او جوړ اوسئ.
سلامت اوسی دیو جانی، تاسو واوریدل چې زموږ موضوع هم دغه ده چې د نجونو او د هلکانو لپاره په هنتون کې د درسي ورځو د بیلتیا او د جلا کولو په اړه باندې موږ خبرې کوو. طالبانو ویلي دي چې دوی د نجونو لپاره درې ورځې او د هلکانو لپاره درې ورځې جلا ځکه کړې چې دا کار د محصلینو او استادانو په غوښتنه باندې سوی دی. آیا تاسو له دې خبرې خبر یاست چې ځینو محصلینو دې دا غوښتنه کړې وي؟
زه غواړم د دې په اړه لږ معلومات ورکړم چې موافق قشر ته باید دا ول نه ډېره پاملرنه شوی وه، مګر زه د دې نه واقعا خبره نه یم چې خپل محصلینو د غوښتنه کړې وي، ځکه چې محصلین تر دې دمه چې زه خبره یم ټول د دې طرحې خلاف دي، ځکه واقعا ډېرې ستونزې راپارولې دي او یوه ډېره لویه ستونزه د ځوانانو د محصلینو که نجونې که هلکان د دوی وړاندې دا یو خان پیدا شوی دی، هم اقتصادي ستونزې او نور ډېرې نورې ستونزې رامنځته کړې دي چې زه فکر نه کوم چې خپله محصلینو په خوښه به اوسي.
ښه، تاسو په دې برخه کې که موږ ته ووایاست چې محصلین څه ډول ستونزې یادوي چې په هغو کې که ستاسو فکر ته یوه ستونزه هم راځي که تاسو غواړئ چې له موږ سره یې شریکه کړئ، مهرباني.
حتما د محصلینو په وړاندې خو ستونزې ډېرې دي، اما په دې وروستیو کې واقعا ستونزې د حد څخه تېرې شوي دي. اول خو مخکې د دې نه چې دا نظام ورنګېږي، شپږ او اووه میاشتې محصلین په کورونو کې پاتې شول، درسونو څخه واقعا شاته پاتې شول، او وروسته د دې چې بیرته پوهنتونونه پیل شول یو تجدیدي سمستر و چې فقط درې اونۍ موږ ته درس ورکول شو، او واقعا درسونه په دې شکل نه و چې باید محصل درس زده کړي یو څه زده کړي. هدف دا و چې کتاب باید ختم شي او ځل ژر کده باید آزماینه سر ته ورسیږي، چې واقعا دا ښه نه وه، ځکه زمونږ هدف دا ده چې مونږ یو څه زده کړو، هغه تجدیدي سمستر یې په هر صورت، او دا وروستنۍ ستونزه د طاق او جفت ورځې دي چې په اونۍ کې درې ورځې نجونې ځي او درې ورځې هلکان، چې دا واقعا زه فکر کوم د سهار نه تر مازدیګره یو محصل مخکې د دې نه ډېرې نورې ستونزې هم درلودې. مثلا اقتصادي مشکلات افغانستان کې ډېر دي، اکثر نجونې ما د خپل په سترګو لیدلې دي او ډېرې دي چې د خپل د مصرف د پانتون یا مثلا د لارې پیسې یا کرا دا ټول د کتابونو اخیستل دا ټول دوی خپله د خپل د شخصي پیسو نه کوله، او حتی داسې محصلین هم دي چې د کور ټول خرڅ په دوی باندې وه، او دا چې دوی د سهاره تر مازدیګره پوهنتون کې اوسي دوی ته واقعا ډېره لویه ستونزه ده. یو ورځ کور کې او یو ورځ پوهنتون کې داسې د درسونو خوند هم نشته دی، فشار ډېر دی. زه فکر کوم چې د یفتري سیستم د درسي پلان په افغانستان کې دی چې په هیڅ ځای کې داسې یو ضعیفه او شاته پاتې سیستم مونږ ولیدلی چې دلته به واقعا ډېرې ستونزې دي زموږ په وړاندې.
ښه، ډیو جانې، آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې یو شمېر محصلینو موږ ته ویلي دي چې د دا ډول ستونزو څخه چې هر ورځ ورباندې یو نبل اعلان کیږي چې دوی باید یا تورې جامې واغوندي یا د نارینه استادانو سره خبرې ونه کړي، یا هم ورته اوس دا د ورځې مشخص وي چې ټوله ورځ به راځي درس باید درې ورځې او درې ورځې به رخصتي وي، دا ډول ستونزې دوی ویلي دي چې دوی به اړ باسي چې له پوهنتون څخه ووزی یا پریج دی درس. آیا تاسو فکر کوئ چې د دا ډول ستونزو له لاسه به کېدای سي په ځانګړې توګه ښځینه محصلین خپل درس پریږدي؟
صد فیصد، دو وخت نه چې پوهنتون بیرته پیل شوی دی واقعا داسې ډېر مهم موارد دي چې په هغوی باندې باید دوی تمرکز کړی و، اما متاسفانه چې دوی ټول په همدې باندې دي چې باید نجونې څرنګه جامې واغوندي. دا سم ده، مونږ ټول مسلمانان یو، مخکې د اسلامي نظام نه هم مونږ مسلمان وو، دا چې څرنګه جامې مو اغوستلې دا معلومداره وه، او دا مونږ دا هم منله. واقعا دا ټولې جامې نجونې چې پوهنتون کې وګوري ټول تور چپن یعنی تور چکری و آغوندی یعنی مونگا ایجاب مراسه و اما دا چه دا استادان کمبود دیر دا تقریبا دا سلور سو خزیات سرحد او تا استادان لار خارش تا او دا خزینه استادان شتون هم کم دی او دا چه نارینه استادان مونتا درس و اینه که خیلی مونگا تاو کو مونگا عقل رو چه تحصیل کو دا دا مونگا حیوات دی او هم دا وست هم دیر کم شوی دی او اینجون روحیه واقعا دیر ضعیفه شده دا پا دیر اساسی ستون تشتا چه باید دوی باندی دوی پاملارن او کری چه دمونگا سطح دا تحصیل او دا درس الورشی اما متاسفانه چه دوی دیر پا دیر عادی عادی خبر باندی فکر کوی چه طبعا دیر خلق دامدی فکر که دی اتا زمان سمتیانه چه دا پانتون سخی واقعا زره وحل شوه دا ځکه دوی په بېمعنا خبرو باندې فکر کوي او دا چې که استاد نارینه نه وي دې کې څه خبره ده. همدا اوس په ټوله نړۍ کې په اسلامي هېوادونو کې وګوري استادان نارینه دي، نجونې هم حق لري چې درس ووایي، حتی صنفونه یو ځای دي. مونږ ته همدا ومنله خیر صنفونه د بیل شي کومه خبره نه ده، حداقل توجه دې مونږ ته وکړي.
مننه دیو جانی. استاد څنګه مرستاست خبابل پښتنه وکم، موږ ته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا وویل چې د دې پریکړې دلیل په یو ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره سوی دی، چې استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې نجونو او درې ورځې هلکانو ته درس ووایي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره هم د چمتوالی فرصت ولري. ستاس په نظر آیا دغه ډول پریکړه استادانو ته واقعا فرصت برابروي چې دوی ډیر وخت ولري؟ آیا دا غشتنه د استادانو په دا د استادانو غشتنه و چې دا ډول تغییر دی راسي که څنګه؟
دا چې دوی ولي د استادانو غوښتنې په اساس شوي ده، نو زه نه پوهېږم چې دوی کومه کیسه دي په نظر کې نیولي او که دوی د ټولو څخه پوښتنه کړي. نو زه شخصا د دې موضوع څخه بې خبره یم، یعنی زما څخه پوښتنه نه ده شوې، زما څخه نظر نه دی غوښتل شوی چې آیا سیستم دې په دې شکل تغییر وکړي شي او که نه. نو چې زما څخه نه شوی تاوان چې د اوسو ته نورو استادانو څخه به هم نه وي شوی. او بل دا چې ویل شوي دي چې استادانو درسي لوډ کم شوی، نه دا استادانو درسي لوډ نه دی کم شوی، بلکې هماغومره ډېر شوی، دوه چنده شوی هم دی. لکه پخوا چې مثلا سهار او ماسپښین ټایمونو ته استادان درس ورکول، اوس هم هماغه استادان دي که ورځې بېلې شوې هم دي، هماغه استادان دي مجبور دي ځکه او ناست په درس ورکړي. لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، استادانو کمښت سره موږ مخ یو. نو د استادانو کمښت کمبود همدا لامل شوی دی چې بالاخره په کوم شته استادانو باندې چې دي په دوی باندې درسي لوډ ډېر شي. نو دا هماغه استادان دي، استادان نه دي ډېر شي، استادان نه دي راغلي. یا دا چې مثلا هغوی تاسو ورځ ته دي درس لکې او جس ورځ ته بېل، هماغه استادان دي چې هم دواړو ورځ ته حضر کړه او ناسته درس ورکوي. نو استادانو لوډ نه دی کم شوی بالکل.
او استاد د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پر خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دی چې دا پریکړه یوازې د کابل پوهنتون او د کابل د پولی تخنیک پوهنتون لپاره سوی ده تر اوسه پورې. آیا تاسو په دې نظر یاست چې دغه پریکړه شای نورو پوهنتونونو ته هم وغځول سي او هلته هم همدغه پریکړه عملي کړئ سي که څنګه؟
نو دا بهتره ده چې د لوړ زده کړو څخه وزارت څخه پوښتنه وشي، ځکه چې دوی باید حتما نو دا پلان په نظر کې لري. اما زه شخصا خپل نظر ته دا ویلی شم چې څنګه چې په دې دوو پوهنتونونو باندې دا پلان عملي شوی دی، نو دا به طبعاً چې په ټولو ولایتونو باندې عملي کیږي، ځکه چې درسي سیستم درسي پروګرام یو شی دی په ټولو پوهنتونونو کې.
او استاد ستاسو په نظر باندې استادان څه کولای سي چې له طالبانو سره تماس ونیسي، دوی ته دغه غوښتنه چې د محصلینو دي او د استادانو د ټولو دي هغه ورسره مطرح کړي، ورته ووایي چې دا ډول پریکړه د دوی په خپل وینا باندې د ټولو استادانو چې موږ ورسره خبرې کړي دي ستاسو په شمول د دوی په ژوند کې یعنی اسانتیا نه راوسته کوي، بلکې خلک لا هم زړه توري کوي چې درس پرېږدي، محصلین مجبور کیږي.
ان شاء الله چې زما وختنه او زما مشوره مسلین ته هم دا ده چې دوی ریس کله هم زړه توري کېږي نه، تا باندې فشارونه به وي، مشکلات به وي، او که چېرته دوی رښتیا هم زده کړې کول غواړي، پوهه لاسته راوړل غواړي، نو مونږ مجبور یو. دا مشکلات باید وزغمو، مونږ باید وزغمو ترڅو دوی ته تحصیل ورسوو، دوی ته پوهه ورسوو، او دوی باید دا وزغمي ترڅو پوهه لاسته راوړي. ځکه چې که داسې ونه شي نو دوی که دا لاره غوره کوي چې دوی په کورونو کې کښېني، تحصیل څخه لاس په سر شي، نو دا زما په نظر سمه لاره نه ده. نو دوی ان شاء الله چې غواړي هدف یې علم او پوهه لاسته راوړنه یې، نو تا به په دې لاره کې به خندونه یې مشکلات به یې زه پوهېږم، خپله هم مشکلات سره مخ شوي او د دې مشکلات هم درکوو، اما دا لاره حل لاره نه ده چې دوی درسونه خوشي یا دوی خپل درسونه ته ادامه ورکړي. توکل په خدای ان شاء الله چې راتلونکي کې کېدای شي مشکلات ستونزې حل شي.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو ته به یو اعلان وکړم چې که اوریدونکي غواړي چې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړي، اوریدونکو تاسو کولی سئ چې ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221 2401501، او پر واتساپ باندې هم له موږ سره تماس نیولای سي. پر واتساپ باندې موږ ته په غږیزه او لیکلې بڼه باندې هم پیغامونه پریښودلای سي 00420221201401. اوس هم ګورم چې اوریدونکو دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده. همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی، مهرباني وکړئ که تاسو کوم نظر لرئ یا پوښتنه.
مننه خورجانې، زه خو دغه مې نظر د سدا خو درې ورځې رخصتي او راضي دي کې خو ډېر د متعلم او محصل ذهن کمزوری کېږي که نه بلې خواته اوړي، نو زه وایم چې دا خو داخلي مسالې دي او دغه محدودیتونه په دې ولس باندې د یار وخت لګوی شي دې غټو مسالو ته که لومړیتوب ورکړی و که نه، او دا د همدې خپله په ګټه ده، د نظام په ګټه، کوم شی چې نظام ته ګټه رسوي خپله نظام ته تقویت ورکوي، هغه لکه همدغه د ښځو تعلیم او حقوق او کار او اقلیتونه او دغو ته توجه کول، نو دا به خپله همدې نظام تقویت کې ډېره مرسته کړې وه، ځکه چې اوس خو رسمیت هم نشته او نظام خو یو په ولس نه چلېږي چې ولس ته ته ورځ تر بلې محدودیتونه لګوي که نه، نو زه دا وایم چې موږ خپله د نظام تقویت غواړو، باید چې اول د غټو مسلو ته توجه سوې وای، دا خو ولس ده، نو ولس خو هر وخت بیا نظام کوي چې څه یې خوښه یې پوي کې، او مخکې له وخت نه هم خورې دا ځکه ده چې دغه تعلیم خو پوره کول په کار شپږ ورځې په اونۍ کې، او بله خبره دا ده چې شپږ ورځې دی اوس نه کوي، نو درې ورځې کوي، درې ورځې به تعلیم صحیح او هغه به زده کړه صحیح. دغه د ما نظر و.
ډېره مننه همدرد صاحب، تاسو نظر مو واخیستئ، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خورجان، تاسو نن ستاسو درنو میلمنو ته ډېر خوشاله کړو، غوږی به شروع جام بخیر کړی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. تاسو خپل نوم وایست او کوم نظر یا پوښتنه لرئ؟
ډېره مننه سره کوم سره سبلا چې ګزې له کابل څخه داسې سم استاد سم سلامونه کوم پونتون استاد.
اته ګزې سپ سلامات اوسئ چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. که تاسو د استاد څنګه لمریا زموږ د مې نور میلمنو چې محصلین دي د دوی څخه زرمینه دولت سي صاحب او دیوا سادات صاحب دي دلته کوم پښتنه لري، مهرباني وکړئ.
د دې څخه دا پښتنه لرم چې آیا دی طالبان سره خبره کړې ده؟ کومه خبره چې دا مثلا دی په هفته کې وس مثلا درې ورځې نه نو ته اجازه ورکړې، په تاسو درې ورځې شته اجازه ورکړې ده، چې آیا دا ځوانان مثلا په خوا به سلوک کار کوي کېدل وس دا به څه کار کوي کېږي په نه کار کې پاره کېږي په څه کار کې پاره کېږي دا خبره مې څه کوله. ابل دا پښتنه څه کوي چې مثلا د دې جنکیان ته وایي چې دی په هفته کې درې ورځې دی پونتون تر راځي، دا جنکیان د پونتون مثلا د خپل کور کې تشبیه ته مستالیا وکړي، دا دې نس کوي لکه په خوا به چې بیا جر کامیاب شي فارغ شي مثلا په خوا به سلوک کار کوي پاره کېدل و چې دې حساب تر واخه پاته کار کنه کار کې نه پاره کېږي، چې دا دې به کوک په تعلیم سره کوي شي دا پونتون دا پونتون سره ما پکې دایس کړي سره پکې دلی.
ډېره مننه چې ځې سپ تاسو ډېر شو ټکو ته اشاره وکړه، دغه پښتنې به موږ د خپل ملمنو سره مطرح کړو. استاد لمر، تاسو واورې د موږ د اوریدونکو دوه پښتنې وکړې، د ویل چې محصلین به وکوا طالبان د آیات طالبانو سره خبرې سوي دي چې محصلین به په څومره کلونو کې فارغېږي، یو پښتنې دغه او بل پښتنې دغه چې آیا محصلین به وتوانېږي چې په کور کې زده کړه وکړي چې هغه پاته وخت کی، یعنی هغه کم وخت چې د دوی درې ورځې ځای کیږي هغه به بیا دوی وکولای شي چې په خپل په څلور کلونو کې فارغ شي؟
اول خو باید وایم چې تر اوسه پورې چې کوم د دوی پلان دی، محصلین به هماغه څلور کلو کې مثلا فارغېږي، او په راتلونکي کې هم دوی ویلي دي چې موږ ځینې نور پلانونه هم لرو، نو هغه به په راتلونکي کې معلومیږي چې د دوی پلانونه څه ډول دي، د څلور کلو څخه به کمیږي دا موده او که ډېریږي به. او بل موضوع دا چې تاسو څنګه چې اشاره وکړه محصلینو او اوریدونکو، دلته فکر کوم یو سوء تفاهم شوی دی، دا چې محصلین فقط درې ورځې درس وایي نو درې ورځې درس نه وایي، دوی دا دری ورځې درس چې دی دا داسې دی چې پخوا چې کله دوی روزانه راتلل په اونۍ کې ټوله ورځې دوی د سهاره مثلا تر ماسپښینه درس وو. اوس چې په هفته کې درې ورځې راځي د سهاره تر مازدیګره به دوی درس وایي. یعنی د هغه طاق ورځې درس چې دوی نه شي راتلی پوهنتون ته دوی وروسته له ماسپښینه باید پوره کړي. نو په دې صورت د سهاره تر ماسپښینه مثلا یوه ورځ د دوی درس کور کېږي او د ماسپښینه تر مازدیګره دوی مثلا د دویمه ورځ درس کور کېږي.
ش ډیر مننه د دغو معلوماتو څخه ډیر مهم معلومات و چې تاسو ورکړل زموږ اوریدونکو ته. اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکو وي فکر کوم چې اوریدونکو نسته له موږ سره. استاد بل پښتنه به بیا هم له تاسو څخه وکم نور ملمنو ته هم راځم. تاسو په خبر یاست چې طالبانو له هم لښپژم ټولګي پورته جنو ته د شونځي د زده کړو اجازه نه ورکړي او دوی ویلي دي چې پر دې برخه کې به دوی یو طرحه جوړوي چې دا پر دې تر حالات تر اوسه پوری کار روان دي. ستاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ستونزه ده د راتلونکو کلونو لپاره چې کوم وخت باید نجونې فارغ سي او په هنتونونو ته باید لاړ سي او هلته به شونځي بند وي او نجونې به نسي کولای چې نور په هنتون ته راسي او درس ووایي چې دغه یو خلار مستکوي د دوی په او یو وقفه مستکوي د دوی په زده کړو کې.
اول خو وای تو ایم کی معرف سیستم او د لوړ زده کړو سیستم دا دوی دوه بیل وزارتونه دي. نو زما په نظر په دې اکله به هغه کسان چې مثلا په معرف کې کار کوي ښه نظر وړاندې کړي او ښه پوښتنې ته ځواب ورکړي. خو زما شخصي نظر هم دا دی او څنګه چې ټول پوهېږي تا باندې دا مشکلات شته. نو اوس که چېرته د ښوونځي دروازې تړل شوي دي نو دا به موده هم نامعلومه ده چې بالاخره څه وخت به خلاصېږي پرانیستل کېږي ښوونځي او بالاخره محصلین شاګردان به څه وخت فارغېږي. او تا باندې که چېرته دا دروازې د ښوونځي دروازې تړل شوي وساتل شي نو پانتونونه به هم بالاخره نو دروازې تړل کېږي ځکه چې د محصل چې پانتون ته هم راځي د ښوونځیو څخه راځي. نو که چېرته د ښوونځیو نه موږ فارغان ونه لرو نو پانتون ته محصلین له کومه کوو که نه نو تا باندې دا ستونزې شته. او موږ هیله لرو چې هر څومره ژر چې وي دا پالیسي بالاخره یا دا کوم پروګرام چې دوی په نظر کې لري دا تکمیل شي او بالاخره زموږ خویندې او لوڼه وکولی شي درسونو ته ولاړ شي په ښوونځیو او پانتونونو ته.
مننه. اوس هم زه فکر کوم چې ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي موږ به تلیفونونه راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. بلې اوس تاسو ژغ موږ ته راځي تاسو خپل نوم وایست.
ما له اوسه پښتنه مې درلوده ستاسو له میلمانه. مهرباني
وکړئ ښه راډیو ژغ کښته کړئ لطفا.
مرسره رادیو نست است است
کسی ایسو؟ میره بانی بالی و او سم سو جاخ
در پشتانم درلوه چه دا او سه دگمه خیراتویل چه سهار نتر مازگر پوری دوی مثلا یه ورازی سی دوی نوبات دی یعنی دری ورازی سی دوی رازی دا اینجونی پانتونو که چه رازی دوی درس وی او سه اما غا پو چلور کالی که دوی پارقی گی که چه توپیر ستاپ دیکه.
ډیره مننه ستاسو پښتنه مو واخیستله. مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. زه فکر کوم چې استاد څنګه لمر د دې پښتنې ځواب ووایه. مخکې یو بل اوریدونکي هم همدغه پښتنه کړې وه. اوس هم ګورم چې که نور اوریدونکي وي هغوی به راواخلو. فکر کوم چې څوک نسته. زرمینه جانې له تاسو به بله پښتنه وکړم. د نجونو د ټولګیو د بندېدو په اړه باندې همدغه پښتنه چې ما له استاد څنګه لمر څخه وکړه ستاسو څخه یې کوم. آیا تاسو یا ستاسو په کورنۍ کې یا هم په گاوند کې دا سنجونی ستا چې هغوی غوښتل چې ښوونځي بشپړ کړي او اوس نسي کولای چې ولاړ سي درس ته ځکه چې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي بند دي؟
ډېر زیاته مننه. بالکل تابان چې ستا هم په ګاونډو کې هم په خپلوانو کې داسې کسان زه پېژنم چې زموږ په خپلوانو کې جنکې وه چې دولسم صنف ته سوې وه او بیرته یې مکتبونه بند شو او دا ډېر ورته د خفګان ځای و. او تل کله چې زه دغې سره اړیکه هم نیسم او ما ته خپل حال یا وایي تاسو څومره ښه مثلا حداقل پوهنتون ته خو رسېدلې درسونه مو وویلې او موږ حتی هغه خپل مکتب هم درسونه تکمیل نه کړل. او زه کله کله ورته ډاډم ورکړم چې شاید انشاءالله شروع شي خو زه نه پوهېږم چې دا مکتبونه د دې تر کومه وخته پورې به بند واوسي. او خدای دې وکړي چې طالبان یا هم اسلامي امارت چې کوم ده هغه دې ته نظر وکړي چې واقعا درس ارزښت لري موږ دغه نړیواله نړۍ د افغانستان د تعلیمي بهیر سره پرتله کړو، هغه خپله یوه ثانیه هم نه ضایع کوي. ولې موږ پانتنو کې بسته ځای سي بدون درس نه تیر سي، موږ شاګرد چې کوم د موږ د ټولنې کوم ماشوم د هغه له درس پاتې کیږي، دا یو ډېر زیات نقص او ضایع ده چې دا سي باید ونه سي.
ش مننه زرمینه جانې، زبر ست تاسو تر اعظم دیو جانې تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم. آیا تاسو داس جونې پیژنې چې لښونځي څخه پاتاسوي دي، د دوی د وضعیت په اړه که تاسو مشته وایس چې لڅه ډول رواني وضعیت سره دوی مخامخ دي؟
مننه. bale د مونکور کې همشته په شاوخوا کې ځکه انجونې ټول مکتب ته که هر وضعیت و که د سیاسي لحاظ او اقتصادي نه، که په هر لحاظ کې خو معلومدار د افغانستان د یتمن ستونزې شته، اما بیا هم په هر حالت کې دوی ښوونځي پراتلې، د ښوونځي دروازې پرانیستې وې د انجونو په مخامخ کې. اما اوس متاسفانه چې هرچند نورې ستونزې هم شته، اما د انجونو په مخ دروازې تړل شوي دي چې د دوی روحیو باندې واقعا دا ډېره بد اغېزه کوي. ځکه تعلیم د یو هېواد تهداب دی، باید په تعلیم باندې کار وشي. که انجونې وي که هلکان، دا مهمه نه دی. اسلام دین دا حق ورکړی ده دواړو طبقو ته، او دا چې دوی وایي دا تر بل امره پورې یا کوم طرحې باندې دوی کار کوي، دا باید هر څه زر دا طرحې باندې کار وکړي. ځکه انجونې حق لري، او دا چې وخت ضایع شي بیا دا ښه نه دی. ځکه یوازې د مکاتبو خبره نه دی، دا په تېر کال کې د کورونا ویروس نه بلخوا او دا چې نظام ورنګېده زمونږ اکثریت وخت ضایع شوی دی. تعلیم او تحصیل ډېر مهم دی، باید د یو حکومت د یو نظام ټول پام او پاملرنه باید په تعلیمي او تحصیلي مکانو باندې وسي. او مونږ د اسلامي امارت څخه دا هیله لرو چې هر څه زر دی د نجونو پر مخ دروازې خلاصې کړي، ځکه د دوی حق دی.
ډېره مننه. او دیو جانې، تاسو دا ډول یو مثال زموږ له اورېدونکو سره شریکولای سئ چې د نجونو چې اوس د ښوونځي څخه پاتې سوي وي، هغوی په څه ارمان لري، څه هیلې لري؟
دقیقا زمونږ په کور کې دي، یا زمونږ ملګري دي چې مونږ یې پیژنو. حتی دوی غوښتل چې د کانکور آزموینه سرته ورسوي، دوی نوي دولسم سنګ ته لاړې، غوښتل چې په کورسونو کې لاړ شي، دوی زده کړې پیل کړي تر څو د کانکور لپاره چمتووالی ونیسي. اما هغه روحیې چې مخکې انجونو درلودلې چې واقعا د خپل په خوښه رشتو کې کامیاب شي، تر څو یو څه جوړ شي. ځکه مونږ ځوانان یو، مونږ د دې هیواد راتلونکی زموږ په لاس کې دی. اما متاسفانه چې داسې نه لیدل کېږي. زه پوښتنه کوم اکثریت د انجونو نه، دا چې نوي دولسم سم ته تللي یا اولسم ته د کانکور نوم اخلي، داسې روحیې ضعیفه دي واقعا. دوی لکه مخکې چې وه اکثرا که وضعیت هم خراب وه، اما روحیه وه، یوه هیله وه. اما اوس روحیه نشته، ځکه وخت ضایع شوی دی. دوی فکر نه کوي، ما خپله هم فکر نه کوه چې وروسته د همدې بل سمستر چې تیر شو امتحانونه، ما فکر نه کوه چې زمونږ پوهنتون بیرته پیل شي. اما دا هم د شکر ځای ده چې بیرته زمونږ پوهنتون پیل شوی دی، او همداسې چې دوی پوهنتون ته اجازه ورکوي، ځکه وروسته د مکتب پوهنتون دی. دوی باید مکاتبو ته هم توجه وکړي، ځکه وخت نه باید تیر شي، ځکه وخت مهمه دی.
مننه دیو جانې. زرمینه جانې، تاسو کې دا چې دا سنجونی هم پیژنې چې په لیلیه کې اوسي، د لیلیه د محصلینو سره موږ خبرې کړې دي مخکې. دوی ویل دي چې دوی په بیلابیلو تر بیلابیلو فشارونو لاندې دي، لکه دوی ته ویل کېږي چې باید تور رنګ حجاب وکړي، که ونه کړي دا دوی به له لیلیه څخه وشړل سي. همداراز دوی ویلي دي چې د لیلیه دننه هم طالبانو کمرې ورته نصب کړي دي، او د دوی هر څه له هملته هم څاري. د دې تر څنګ ستاسو په نظر باندې په لیلیه کې ښځینه محصلینې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
واقعا ستونزې خو ډېرې زیاتې، خصوصا جنکوی د پوهنتون کې متوجه دي، او خصوصا جنکۍ چې د ولایتونه راغلي دي او دلته خپل درسونه وایي. ما هم داسې یو څو اوردل، خو دقیق معلومات نه ترې لرم چې څومره واقعا دوی په هر کې مثلا کمرې نصب کړي دي، آیا دمر ورته امکانات برابر دي چې ارسم کې یو تقو کې دوی ته کمرې برابر نصب کړي دي؟ کنه دنه ډېر زیات معلومات نه لرم، خو ما واوري دل سي دوی ته ویلو چې په تخپل ولایتو ته لاړ سي او خپل تخپل درسونه ووایي، او د حجاب مسله چې دغه خو هر محصول ته ویل کېږي، خو څنګه کوي مثلا دروازه کې کله تلاشي کېږي ورته په وارها وارها دا تاکید کېږي چې حجاب مو باید تور وسي، تور ټیکري باید وسي. نو مطمئن هم شاید غوته همدا سیویل یو تاکید ډېر ورته کړی وي.
بله، د لیلیه تر څنګ دغه چې د ټولو محصلینو لپاره د ښځو او د هلکانو د صنفونو ورځې هم جلا جلا بوي تر دې وروسته، آیا تاسو یا نورو محصلینو په دې اړه باندې خبرې کړې دي چې له طالبانو سره کښېني او د دوی سره خپلې ستونزې مطرح کړي یا تر دوی پورې خپل ږغ یا غوښتنې ورسوي؟
تر اوسه پورې داسې فکر نه کوم چې سوي اوسي، خو محصلین اوله تر دې چې طالبانو سره کښېني او د دې طرف په هکله باندې خبرې کړي، لومړی د ما په شمول باندې ورځو خپل استادانو ته مو ویل دي چې همیشه جلسې چې کله دایر کېږي تاسې خیر زموږ له طرف نه دوی ته ووایئ، دا واقعا مشکله ده چې بسته ورځ محصل راسي او خپل ورځ تېره کړي، کور کې هر څوک کار لري، وظیفه لري، دا مشکلات زموږ تاسې د هغو سره شریک یا خو استادان فقط موږ ته داسې یي چې موږ تل د هغو سره جلسې کوو، دغه مشکلات تر تاسو ډېر موږ ځوروي، موږ دغه خبرې هغو سره په جریان کې پرېږدو، خو طالبان هم یي چې دا طرحه موقتي ده، تر اوسه پورې څه قیسوي نه ده. زه نه پوهېږم چې تر کوم وخت پورې به دغه تجربې په محصلینو باندې کېږي او دوی ته به داسې مثلا فرعي یا هم داسې طرحې جوړې کړي چې هغه موقتي واوسي. نو ولې زه یم چې دوی داسې یو طرح نه جوړوي چې هغه واقعا د محصل په درد وخوري، د محصل وخت ضایع نه سي. دا اوس طرحه چې دوی کومه جوړه کړې ده، دوی دته هم یا موقتي طرح، دوی اصلي طرح څه وخت مثلا ارایه کړي د محصلینو دپاره، ټول محصلین څه چې د شبانه محصلین دي، څه د ورځې محصلین چې دي، دا اوس د مشکلاتو سره مخ دي، خصوصا د شپې د ټایم محصلین چې کوم دي، هغه تر اوسه پورې سرنوشت نه ده معلومه. مخکې چې کوم محصلین وو، هغه چې د ورځې ټایم سره تبدیل کړي وو، هغه په نمونه ډول باندې د ورځني ټایم صنف کې بناستو، خو د هغو نه د شپې د ټایم امتحان واخیستل سو. یوغو خپل مشکلات چې کله ادارې ته وړاندې کول، یوغو ویلې چې د طالبانو کوم مشران چې دي او یوغو سره چې مثلا کوم مشکل چې ده دغه د امتحان بعد د نوي سمستر نه یا بعد د امتحانونه ممکن حل شي، اما زه چې هوس وګورم دوه چنده مشکلات ډېر سوي دي، او داسې طرحه هېڅ فایده نه لري. او خدای دې وکړي چې دغه موقتي طرحه چې دوی حکومت موقت بولي، دغه زر تر زره مثلا یوه ثقي او ښه طرحه دوی برابره کړي چې د محصل وخت نور ضایع نه سي.
مننه زرمینه جانی. اوس هم یو اوریدونکی موږ ته خپل ژغ پرې ایښی دی، موږ به د دې ژغ واورو، بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
سلام علیکم، تاسو ته سلام او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام نوایم، او ستاسو مېرمنه دې سعادت او څنګه لمرته، او دغه بلې مېرمنه ته او ملالۍ بشیر، خو زه به تاته داسې ووایم چې دا مېرمنه نه مې پوښتنه داسې ده د استادې نه چې دا خو د پوهنتون خبره ده، او دغه د دولسم ټولګي نه کښته نجونې به څه شی کوي، آیا هغوی به هم دا په سین کې څه رقم یو ځای وي؟ دغه پوښتنه مې ده. او دوی طالبان چېرته د نجونو په زده کړې په هغه باندې پوهېږي، په ارزښت باندې پوهېږي؟ څوک چې په غرو کې لوی شوي وي هغلته به نه څه شی زده کړي وي، او دلته چې دغه یو څه وخت تېر حکومت کې چې یو څه روښاني راغله په نجونو باندې، نجونو زده کړې وکړلې، ډېر راغه تر دغه ته استاذۍ ته درجو ته ډېرې زده کړې وکړې، خو متاسفانه چې اوس موږ هم ډېرې ناهیلې یو ورته. مېرمنانو مې همدغه پوښتنه ده چې دا څه وایي په دې هکله، دغه د دولسم لري.
مننه چې تاسو موږ ته خپل پوښتنه او نظر پریښود. دغه اوریدونکو خپل نوم نه و راته ثبت کړی، خو موږ د دوی نظر واورید. له بده مرغه څنګه لمر صاحب له موږ سره اړیکه قطع شوه، موږ به دغه پښتنه د زرمینه جانی او ډیو جانی څخه وکړو. ډیو جانی، تاسو دغه پښتنه واوریدل، تاسو څخه به په بل ډول باندې زه دا پښتنه وکړم. دوی وویل چې د تر دولسم ټولګي کښته د نجونو راتلونکی به څه ډول وي؟ ستاسو په نظر آیا څه هیله شته چې ښوونځي به پرانیستل سي؟ که فکر کوئ چې دا اوس امکان نه لري، ځکه چې ډیر واټن راغی، یعنی وخت ډیر تیر سو.
مننه، هیلمند یو. تر همدې مهاله هم موږ هیلمند یو، او د اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې باید د پیل کې، او ما داسې فکر نه کوو چې زمونږ پانترونه هم بېرته پیل شي، اما خوشبختانه الحمدلله چې پیل شو، او دا غوښتنه هم ده انشاءالله چې پیل به شي. اما د اووم صنف نه ټیټې نجونې که همدا رقم چې اوس اوضاع ده که همداسې ادامه پیدا کړي، دوی به څه فکر کوي چې مونږ تر شپږمه پورې درس وایو، نور همداسې کور کې کینو، همداسې پاتې کېږو؟ خدا خودی تا هم خانه ده، هر څه زر باید ښوونځي پیل شي، او مونږ هم دا غوښتنه لرو.
ډېره مننه زرمینه جان، ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې ځینې راپورونه وایي چې وروسته له هغه چې ښوونځي وتړل سول تر شپږم ټولګي پورته، ځینې نجونې جبري ودونو ته اړ سوې، او همداراز حتی محصلین چې پوهنتون ته تللي هغوی د جبري ودونو ته اوس مجبوره دي چې غاړه کښېږدي. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه ده؟
بله بالکل، کله چې یو جنکی درس ته لاړه نه سي او هغه یو سالم مسؤلیتونه لري، نو مجبور ده چې مور پلار یې دې ته تصمیم ونیسي چې هغه بل کور ته ولېږي، واده یې کړي. دا مسلې تابن رامخته کېږي، او دا یوه ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده چې جنکۍ مثلا هغه د یوې ټولنې مهم غړی ده، هغه سبا یو فامیل آبادوي، هغه دې ته ضرورت لري چې هغه یو تحصیل کده فامیل ده مور سي آینده کې، اما که هغه سواد نه لري نو تابن هغه آینده ته که هغه جنکۍ وي که هغه لور جامعه ته تقدیموي، هغه به هم بې سواده وي، هغه مور چې د درس په ارزښت پوه نه سي نو هغه نه سي کولی هغه خپل اولاد ته هم د درس ارزښت ورو پوهوي. نو دا یو ډېر زیات ستونزمنه خبره ده چې ممکن داسې راپېښ سي.
مننه زرمینه جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم یو اورېدونکی دی له موږ سره د تلیفون پر لیکه، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
سلامونه، نیک احترامات تاسو محترمو ته، تاسو ملمنو ته، د راډیو لارو ټولو وطنوالو ته. تاسو پوهیږئ چې یو مقوله ده وایي چې مور چې باسواده وي نو ټوله کورنۍ باسواده کېږي، او پلار چې باسواده وي نو اقتصادي مشکل د کورنۍ حل کېږي. نو دلته داسې ده، که چېرته دغه موضوع همدغسې عملی شي او همدغسې دوی دغه د تعلیم موضوع په پوهنتونونو کې او په مکتبونو کې سخته ونیسي، امکان دې ولري چې ډېر خویندې زموږ او ډېرونه زموږ د تعلیم څخه برخمن نه شي او د تعلیم څخه تېښته وکړي. ځکه چې دلته یو دا ده چې دلته زیاتره ورونه چې موږ ګورو هغوی چې دلته په پوهنتونونو کې دي، هغوی دلته ځان ته یو ځای د کار زمینه او مساعده کړي ده، اقتصادي مشکلات په 5000 افغانۍ باندې دوی کار کوي. همدغسې زموږ خویندې دي چې په زیاتره ځایونو کې دوی چې دي کار کوي، او دوی 5000-6000 افغانۍ دوی معاش اخلي. نو که چېرته دغه معاش نه دوی برخمن نه شي، امکان دې ولري چې دوی دغه د تعلیم چې دی هغه کومه لاره چې دا پرېږدي. نو دلته چې دی په دې تعلیم په دې نه کېږي چې بهانې جوړې کوم تور کالي واغونده، سپین کالي واغونده، مخ پټ کا، مخ مه پټو. دلته اسلامي ټولنه ده، هر سړی مونځ هم کوي او دس هم کوي، روژه هم نیسي، او دلته هر سړی چې خپل په کورونو کې څه رقم اسلام په ځان باندې تطبیقوي او اسلامي قوانین تطبیقوي، هغه که سل واري مونږ ته یو څوک ووایي، خو لیکن مونږ چې څه رقم په خپل زړونه چې خدای پاک ته څنګه زموږ معلوم دي، هغه سې بیا دوی چې دوی نه پوهېږي په دې باندې چې مونږ په څومره اسلامي اصولو ته او اسلامي عناناتو ته په احترام ګورو. خو مشکل دا دی چې دوی هغه څه کوي چې د خلکو زړونه د تعلیم څخه توري، زمونږ د تعلیم څخه زمونږ فرار کوي. تاسو وګورئ خورجانې، دغه ماجرا د څه نه ماسته راغی؟ ماجرا د دې نه ماسته راغی چې دلته چې دی خلق متنفره شو، خلق چې دا په داسې یو مشکلاتو کې اخته شو، خلق په داسې خبرو کې اخته شو چې هر سړی په دې فکر کې دی چې زما آینده رښتیا هم چې ده هغه منفي خواته روانه ده، لیکن که آینده زمونږ مثبت خواته روان وي، زما خو لور، زما خور، زه د تعلیم خواته په مثلا د هغوی توجه تعلیم خواته وشي او هغوی د تعلیم نه برخمن شي، زه څه کوم چې د مملکت نه تښتم؟ خو کله چې د مملکت نه د تېښتې عوامل وڅېړل شي، دوی باید هغه نقطې پیدا کړي چې خلک د دوی چې دی پاچاهي د خلکو په زړونو کې، نه دا چې د خلکو په جسدونو باندې وکړي په زوره باندې. نو دغه مشکلات شته دي دلته، مشکلات زخته ډېر دي. نو د دغه مشکلاتو د حل دپاره باید همدغه محصلین، همدغه وطنوال، همدغه علما، د دې سره شاګردان دا ټول لاس یو کې او غږ پورته کړي چې مونږ باندې هغه څه مونږ سره هغه قوانین په مونږ باندې تطبیق کړي چې هغه مونږ ته روښانتیا راولي، نه هغه ته قانون په مونږ مه تطبیقوئ چې هغه مونږ ته خدای نخواسته تیاره راوړي، مونږ نور هم د تیارو سره مخامخ کړي. نو د مشکل د حل لپاره کولای شو چې ټول یو بل ته سره لاس ورکړو، د مشکل د حل لپاره کولای شو چې مثلا زمونږ غږ چې دی دنیاوال ووري، جهانیان ووري، او رسنۍ زمونږ غږونه چې د خپاره کړي. نو په همدغه اساس باندې زما غوښتنه دا ده د اسلامي امارت څخه چې مونږ باندې هغه څه مه کوئ چې مونږ متنفره شو ستاسو نه، ستاسو وطن پرېږدو او وطن بیا په داسې خلکو داسې چاته پرېږدو چې تاسو خو بیا په ځمکو، په کورونو، په تش کورونو، په تش ښارونو پاچاهي نه شئ کولی. تاسو چې پاچاهي کوئ په مونږه کوئ، نو راځئ مونږ ته تاسو لاس راکړئ، مونږ به هم تاسو ته لاس درکړو چې وطن د اقتصادي مشکلات، سیاسي مشکلات، تعلیمي مشکلات او هغه مشکلات چې وطن سره مخامخ دی د دې څخه مونږ ووځو. مونږ داسې ونه کړو چې مونږ وطنوالو ته بانې جوړ کړو، وطنوال مونږ پرې مجبور کړو چې وطنوال زمونږ نه وتښتي. نه، وطنوال را جذب کوي، خلک را جذب کوي، مونږ د سیالانو سره سیال کوي او مونږ د جهانیانو سره سیال.
بله، یو شمیر څېړونکي وایي چې طالبان چون له ټولنې څخه لیرې پاتې سوي دي او شاید دا ډول تبلیغات هم ورته سوي وي چې پر افغانستان باندې جهاد روا دی، ځکه چې افغانان له اسلام څخه شای خارج وو یا د باندې سوي وو په دې خاطر چې یو جمهوري حکومت یې درلود، یو خلکو ولا سوي چې خپل په دیموکراتیک توګه باندې خپل ځان ته یو نظام انتخاب کړي او خپل مشران خپل د رایو لاره وټاکي. دا شای ورته منفي شو دل سوي وي او ورته ویل سوي وي چې دغه سم لار نه ده، په داسې حال کې چې افغانان هر وخت مشته په زنګ وهي، دوی وایي چې دوی په خوا هم مسلمانان او اوس هم دی او هر وخت به و اسلام او خپل دغه تګلاري ته چې دوی ځان ته غوړه کړی دغه تبجمن پاتوي. ستاسو په نظر آیا دغه مهمه ده چې طالبان و خپل خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، دوی ته ووایي چې د افغانستان ټولنه دا ډول د خلک په شاري ژوند کې دغه ډول وي، خلک پوهنتون ته ځي، خلک درس ته ځي، مکتب ته ځي، او په شار او په کلي کې ژوند دا ډول کیږي، چې هغوی بیا وپوهیږي چې په افغانستان کې یا په هر هیواد کې چې څوک یوازې په مدرسه کې ژوند نه وي کړی بلکې د یو ټولنې برخه سي، او دوی هم وکولای سي چې په د دغه ټولنې یو برخه سي.
تاسو پوهیږئ خورجانې، که چېرته یو څو کسه طالبان په غرونو کې، په دښتو کې او په لرو پرتو کلو کې پاتې شوي، د دوی مشران چې دي هغوی ډېر پوه خلک دي، هغه چې دا په ډېر متمدنه ځایونو کې او هغه ځایونو کې چې مثلا تعلیم پکې ډېر پیشرفت کړی او هغه مملکتونه چې هغوی چې د تعلیم په واسطه باندې ډېرې زیربناوې جوړې کړي او اقتصاد مخکې تللی، دوی هلته پاتې شوي. امکان دی ولري ستا د خبرو په تایید باندې چې هغه طالبان چې مثلا هغوی ډېر لرې پاتې شوي دي، هغوی ته دوی کورسونه تا جوړ کړي، هغوی ته سیمینارونه دوی ورته ورکړي، هغې د چراولي هغوی سره تعلیم به وښيي چې ساینس ټیکنالوژي څه معنا ورکوي. که چېرته نوح علیه السلام کښتۍ نه وه جوړه کړې، نن به کښتۍ د کومه کېدله؟ که چېرته مثلا همدغسې کوم دلته چې دا پخوا چې کوم واقعي شوي دي، هغه د اسلامي سیاست دی د دنیاوي سیاست سره ور سره تشریح کړي، همدغسې دوی ترې هغه څه وکړي چې مثلا تاسو څه ګورئ په زیاتره ځایونو کې چې مونږ ګورو طالبان راځي د کمپیوټر کورسونه وایي، د انګلیسي کورسونه وایي، لیکن دلته دې دوی کوشش وکړي چې هغه څوک چې مثلا رښتیا هم چې طالب ده، طالب تو نوم په مفهوم باندې چې طالب مثلا په جمله کې څه ته وایي، طالب چې دا تعریف څه ده، طالب چې دا په هغه څه باندې مثلا چې دوی طالب دي ته وایي چې دی او خه علم حاصلون کوي، یو چاته خ یو څه تعلیم ورکون کې یو د شی شی مطلب مطلب حاصلون کې چې جامع تر خنتیار اولی دوی دي چې دا ماغه طالبان دي چې کینه یو ته دی وای چې نن کچه ته دنیا پیشرف کړی دا نو د اسلامي درسونو سره سنسي درسونه چې یو ځای چې دنیا پیشرف کړي تاسو ګوري په خو به چې دا منګه په په یو 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 هغه چې دا د جینیټک علم چې دا تاسو وګورئ دا ولې پیشرفت کړی دا د اسلامي علم سره سره چې دا جینیټک علم وراثت علم پیشرفت کو چې نن موږ حاصلات ډیر شوي دي نن زمونږ چې دی غنم زمونږ لوبیا زمونږ حبوبات زمونږ په وګورئ په پخوا به یو خورما ونه چې دا په 50 کالو کې کېدله په 40 کالو کې نن په 2 کالو کې خورما نیسي نو دغه ټول شیان چې دوی ته تشریح کی هغه څه چې ورته تشریح کی چې مثلا د دوی مغزونه په توره تیاری کې دي د دوی مغزونه سپین کې دوی مغزونه ترې هغه سپین رڼا ورسي امکان دی ولري چې دغه مشکلات حل شي لیکن چې دوی مشر د سی فیصله وکي یو چا مشر چې فیصله وکي نو بیا د کشران نه څه ګیله پکار ده همیشه باید کوشش وکړو چې د وطن ته مرحمت راوړو ځکه دا وطن ډیر زوریدلی کړیدلی دی دا وطن ډیر چې دی په جنګونو کې په دودونو کې په بمونو کې د دې وطن د خلکو ژوند تیر شوی دی نو موږ باید کوشش وکړو چې دې وطن ته خوږوالی راوړو دې وطن ته مینه محبت راوړو دې وطن ته ښه ژوند راوړو صحیح ده د امارت د بیرغ لاندې موږ ټول ژوند کوو خو خبره دا ده چې باید هغوی هم زموږ یو څه غوښتنې ومني څه چې موږ منو یو څه باید هغوی هم زموږ غوښتنې ومني نو په دې باندې کېږي چې یو بل ته سره لاس ورکړو که چېرته لس لاسونه لس کسان سره لاسونه ورکړي شل کېږي او که یو میلیون لاسونه ورکړي سره دوه میلیونه بیا کېږي نو په همدغه اساس باندې وطن جوړېږي نو دوی د زموږ د جنکیو او زمونږ د ماسلینو زمونږ د د د د خويندو د دوی د غږ نه پورته کوي ځکه د دوی غږونه چې دي بیا به دا تر بلزي پورې لاړ شي او د دوی هونه به بلزي پورې لاړ شي او بیا د دوی د احواسته به خوله نه خسته په دې وطن کې بل تحول لريش
ډېر زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه ستاسو نظر مهم واخیست زرمینه دولتزی او اغلی ډیوه سادات څخه هم ډېر زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ له استاد څنګه لمر څخه هم مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې خبري وکړي د دې خبرونه وخت پای تر رسیدي او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
سبق ویو کی جن زانے او مکتب تزر